السلام علیکم د آزادې رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د حج، ارشاد او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلي له نن څخه پیل کړي. په کندز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندز ښار د څلرمې ناحیې په رستاق آباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړي دي. ناصري یو کال وړاندې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. دا سرتیری تورن دی چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یو ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راپ موسیقۍ د نوموتي سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال لرل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومي کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګلدیبرار په نوم بانډ منلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25.4، رات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.40، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.19، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 28.15.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا ځنګړی استازي له افغان سیاستوالو سره په ترکیه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کړي.
مهمه مسله دا و چې ک افغانستان شمول حکومت جوړیږي، دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم نور شاربو.
دغه سناستي دغه فشار زیاتی چې طالبان اړ کړی چې د نورو افغانانو وختونو ته هم تری او بریده پورې غاړه کیږي.
د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د چارو د سمون لپاره اقدامات پیل کړی دي.
دا څنګه کاغذ پراني نه وي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي. دغه لاره دا ساده سازي ده.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان سرحد ته نږدې 15 کسان چې خلک وایي سولیز لاریون کوونکي ووژلې دي د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او نور مطالب لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخې ته خره غلست. د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي وایي په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرسیال انجینیر محمد خان ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
دا افغانستان ځینې هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي دوی په وروستیو بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغه سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تیر حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویت سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د په خبره د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
افغانستان شموله حکومت جوړیږي دا د سهامي حکومت نه وي چې دا د دې ګوند سهم ده دا د دې قوم سهم ده دا د دې سمت سهم ده دا د دې شخص سهم ده بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان د ټولو اقوامو په معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت ځینې جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرسته اداره انتقادونه کوي چې ټول ګډونه نه ده چې نه سیاسي جریانونو نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټولګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته ځای ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. شغلی ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې کتنې عکسونه هم خپره کړي او ویلي دي د ترکیې په استنبول کې د دوه ورځني سفر پر مهال له بیلابیلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې د دوی بیلابیل لیدلوري واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست نږدې سرچینو رسنوي ته ویلي د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیزې لوی جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحثونه وکړل.
د لوی جرګې پر رابطه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه هلته کسان چې ناست وو دا و چې لوی جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان هلته خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده او نتایج یې هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټولو خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څه هم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې. خو د افغانستان په تیر حکومت کې د ولسمشر د دویم راستیال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي سوي بلکې نور موضوعات مطرح شول.
بس روی این که چگونه می توانیم
دا چیل وسنی وضعیت او کلکیچ څخه افغانان څنګه او لکوم لارو چارو په استفادې وژغورل شي بحث وشو. د لوی چرګي د جوړیدو موضوع د بحثونو په محور کې شامل نه دا او نه و.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف وو. طالبانو تیر اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسون وګمارل سي خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل سوی.
په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په کتنه کې د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتلې ده چې د ده تمال دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې و او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمولوالی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تری او بریده پورې غاړه کیږي.
تاسو وایي چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کیږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اول موضوع خو دا دغه کسان چې د دغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي، حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغه نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنی دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریز یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای.
له طالبانو سره د دوی څه ناوېشلې پاتې دي؟
دوی خو ګومان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی په خپله هم د دغه یو همشموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت همشموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي، ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي د دې لپاره هم یو واضح او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې په استانبول کې د امریکا له ځنګړي استازي سره په کتنه کې د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت چې هغه هم په استانبول کې د افغانانو د ټولنو له بیلابیلو استازو سره کتلي وایي چې د یوناما سره په همکارۍ د په ماموریت کې په پنچیر او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د بشري حقوقو د سختو سرغړاویو راپورونه جدي نیول کیږي. خغلی بنت له دې لیدنې وروسته نن پر خپل ټوټر ولیکل چې دوی به څارنې او د معلوماتو راټولونې ته دوام ورکړي او د سیمې لیدو او پر وخت اقدام ته هم چمتو دي. ریچارډ بنت لیکلی په استانبول کې یو شمیر افغان شریکانو سره کتلی چې د په وینا د ښځو د بشري حقوقو مدافعان، د مدني ټولنې غړي، محصلان، وکیلان، قاضیان، د ملي شورا پخوانی غړي او د افغان حکومت پخوانی چارواکي پکې شامل وو. بنت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته خپل یو لس ورځنی سفر بشپړ کړ. هغه د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو ادارې له یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو سره د چارو د اسانتیا په هدف حکملیکونه لاسلیک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم ډیر شمیر خلک په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ځنډ له کبله شکایت کوي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
احمد د کابل اوسیدونکو دی، د وایل څو ورځو راهیسې د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دی. د ته په خبره که څه هم د تیر په پارتاله د فساد مخه یو څنی ول شوی، خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاري او د کارکونکو د کمی عملی کارونه ځنډیدلی دي.
کله وای اربن مامور نه دی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تل نو ولاړ شم.
خو احمد روخانه نه کړه چې کارونه په کومه اداري کې بندي. دا په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورز د طالبانو د چارو اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو، د مسلکي تعلیماتو اداري او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې مو خلاص لیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. په دې اړه جوړ شوی غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
دا توافقنامه لاسلیک شي، دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي، د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیات اکړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یو لسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلی چې وې د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو ادارې رئیس احمد جان احمدی وویل لدې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوي او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي. طالبان داسې مهال ته غوښتنه او د خلکو د کارونو د اسانتیا خبره کوي چې هر ورځ یو ډیر شمیر د مخکینی دولت کارکوونکي نیوکه کوي چې د طالبانو لخوا له دندو ګوښه شوي. د دوی په خبره طالبانو په مسلکي بستونو غیر مسلکي او خپل کسان ګمارلي او له همدې عمله دولتي چارې له خنډ ځنډ او آن په ځنیو ادارو کې په ټپه ولاړې دي. هغه دا چې طالبان یې ردوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به نوریاس نوري د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس څو خبرونه، او چې هم کورنی خبرونه او هم نړیوال خبرونه پکې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې له افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان سوداګر له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونی غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر و کنه. د تاجکستان چارواکي وایي چې د ګورنو بدخشان په نارامه سیمه کې 15 نور وسلوال وژل دي. په دې توګه د دولتي ځواکونو په لاس د دې سیمه د وژل شویو او سیدونکو شمیر شپږویشتو تلوار شو. که څه هم د سیمه خلک وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دولتي ځواکونو په روشان ولسوالۍ کې 15 تنه تروریستان چې عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ دي وژلي. په بیان کې د یوې تروریستي ډلې د مشرۍ په شک د یو کس د نیولو خبره هم شوې. د کورنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د افغانستان سرحد ته په نږدې پرته یوه سیمه کې د دې ډلې اړوندې پټې شوې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو تاجکي څنګه ته ویلي چې وژل شوي کسان ترورستان نه بلکې سوله ییز معترضان وو. د دوی په وینا د وژل شویو کسانو شمیر تر هغې اندازې چې چارواکي وایي څو ځلې زیات دی. دوی وایي یو شمیر وژل شوي کسان څو ورځې مخکې د هغوی د خپلوانو لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. په دې لرې پرته سیمه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو ځکه دا ډیره ګرانه ده چې په خپلواک ډول دا ادعاوې تایید شي. اوس هم ورځو د اوکراین اړوندو مسایلو ته. راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په ځینو ښارونو کې ډیر زیات د مرکز ته نږدې شوي دي. یو له دې ښارونو د اوکراین ختیځ ښار سیورو دونیسک دی چې ویل کېږي روسي ځواکونه له اوکراینی سرتیرو سره له لاس یا خان جګړې وروسته هلته رسیدلی دي.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سه‌شنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیسک مرکز ته ورنږدې سوي او د جګړې کې د ښار زیاتې برخې نړیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونۍ راهیسې بمباري روانه ده وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنگي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسکی د روس پلو بیلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري ایجنسی ته ویلي د اوکراین د سیورو دونیسک ښار دوه پر درېمه برخه لوړاندې د دوی په کنټرول کې و، خو د روسیې پرمختګ د دوی په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په سیورو دونیسکی د مسکو پرمختګ په وروستیو کې چټک شوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون وخته په خپل وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زیلینسکی ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کلی کوم په کونړ کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېرې د ورځني مزدور کار یا روز مثبتوګه کار کوي، خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې رپورت کې
دی یو خصوصي رادیو خبريال هارون درد
د سقوط نه راورسته چې دی منګه غماشات کوم واغه په منګه ودریدل دي. د سدي وضعیت د ډیرو خبريالانو ملګرو بيخي د 0% دي. ډیرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې کوم دیړي مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسلک چې دی هغه پاتشه.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې په خو ورته مؤسسو دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکوونکو معاشونه د دفترونو کرایګانې او نور لګښتونه پرې کول، خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل ګوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي دوی د مپوهوي برنامې درلودلې، له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوې خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغې به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول، د هغې له لارې به عواید موږ جوړول. نو اوس هغه نشته دی کوم چې زموږ سره عادي سوداګریزې خبرتیاوې په حتی هټیوال یا د خاریان دوی اوس زړه نه ښکي چې دغه زموږ سره شریکې تر څو موږ د دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګانې شتون لري چې تر دې دمه یې سختنانو په خپلو شخصي پیسو فعال ساتلي، ګڼ کارکوونکي رخصت کړي او کوي د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره کارونه شینو دروازې به وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه د خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته موږ اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زموږ د مشرانو روان دي، د مرکز روان دي، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي. نو دا ټول هغه نخې دي او هغه کارونه دي چې په هغه ان شاء الله زموږ اقتصاد پیاوړی کیږي او ان شاء الله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکونکي او مسولین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبريالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې، خو اوس یې نږدې نیمې تړل شوي او له 2500 زیات کارکوونکي بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او دی ولایت د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورزي. یو شمیر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورت کې
15 کلن غلام سخی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډن پټي کې ولاړ دی، خولې پرې راماتې دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو دانو راټولولو په موسم کې کندوز ته کار پسې راځي.
موږ راغلي یاسو دا د کار دپاره دا کارونه دي، د دیقانۍ و لوګري ده او نور دا د دیقانۍ راټولېدل دا شیان. اوس غنم دونه نه ورکوي، مردکاري په حساب باندې مردکاري ورکوي. ورځې 500 او هغه چې ده د خلکو غوړ ده او هر شی غنم دي وړو دي قیمته دي پوره کېږي نه.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمه کې یوه ډله ځوانان په یوې کروندې کې د شورو د بزغلي په ډنډ پټي کې په زنګنونو ناست دي او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم 13 کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بېخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بېخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپل ملا په دسمال تړلی او لور په لاس ده، لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کروند کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږ کال د لوګرۍ کاروبار یو اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا خو دا چوک باندې مثلا مردی کاری کوم، هغه هم کله سته کله نسته. له بس برابري ده څلور سوه پنځه سوه دغه کار ده. پروش کال شو او شش کال بیا نور هم دا دی وده، یو خو قیمتي ده. اوس
پنځه څلوېښت کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندوز ته د کار کولو په خاطر راغلی، دی وایي د ورځې په پنځه سوه افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت کندوز آمدیم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندوز ته راغلی یم. خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي. او سکل د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکار ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لویې بنسټیزې پروژې پلې کړي چې بیکار خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د سیشن بی پورز د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره رامنځته کوي ډیر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له اتو میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، شپږ سوه میلیونه ونې له منځه وړي، یو میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، دوه ویشت میلیارډ ټنه اوبه مصرفوي او څلور اتیا میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورت په نتیجه کې تولیدیږي، د هغه کاربن یو پر پنځمه برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کرې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مطر کې په دغه مطر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په زار کښتن ځان نه ساتلی، دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي عمارت مې دا غوښتنه د ورس سلام په استراحت. د عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت. زما پیغام دغه دی چې طالبانو ته باید دا ټول دوبی خپل اخلاق ډېر ښه شي، ځکه د دو لوکه وروي چې د ډېر بې انصافه خلک دي او دا د انسانو په انسان سره کپ ښکاري. هېڅ انسان فکر دوی سره نشته دی. ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای قانون یې پرته وړي غوښل اسلامی
سبکی طالبان ہر جائے مولایان پیدا کی و دو تا درسونه شروع کی. د دوغه وخت باید عباس تیر نشي دو خارج شي لی نو وځ د لته کوریورګان کی یا په داخله کی دوغه سبقان څه سره خراب دي. ما دوغه د شي درسونه شروع کی دوغه ته شش مولایان پیدا کی دا به ډیر شي. نو دوغان کی سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه نجیب الله هم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سیمه اړیکې نیولې ده. هغې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ هم په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته. نو دا په بېسیمې شرکت څه دغه غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بېسیمې کسلام کوي سلاري کاریبا اشاره شبکۍ چې موږ د خدې پاره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده رانه لرو. ازادي راډیو سره ډېر مننه کوم. السلام علیکم.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شئ.